رادیو آشنا صدای امریکا
او دادی اوس به خبرونه واوري د سناتور جان مکین په مشهید امریکایي هیئت او د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شاغلی عبد الله او شاغلی احمدی ترمنځ خبري سوي دي. په امریکایي هیئت کې د امریکا د سنا د مجلس د پوځي کمیټې رئیس سناتور لینزی ګراهام، په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهام او په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډنفورد هم شامل وو. د دواړو کاندیدانو د انتخاباتو د ټیمونو چارواکي وایي چې دغه امریکایي هیئت د جمهور ریاست کاندیدانو سره په کتلو کې د جوزا د میاشتې د 24 نیټې د انتخاباتو څخه وروسته حالت باندې خبرې کړي دي او د ټاکنو د بهیر په شفافیت ټینګار شوی دی. د شاغلی عبدالله د انتخاباتو د ټیم ویان فضل رحمان اوریا د امریکا غږ ته وویل چې دواړه خواوې په دې سره سلا سولې چې د انتخاباتو په درغلیو باندې دي غور وسي او اصلي او جعلي رایې دي سره جلا سي. او د اشرف غني احمدزي د ټیم د مطبوعاتو د دفتر رئیس امریکا غږ ته وویل چې امریکایي هیئت د شاغلی احمدزي سره په کابل کې وکتل او د ټاکنو په شفافیت یې خبرې ورسره وکړې. هغه وویل چې د شاغلی احمدزي ټینګار په دې و چې د انتخاباتو نتیجه باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مهالویش سره سم اعلان سي. د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقونو مؤسسه وایي چې پاکستان باید د تروریزم ضد نوی قانون فسخ کړي. د دغې مؤسسې د آسیا د څانګې د رئیس مرستیال فیلم کاین د پاکستان دغه قانون مبهم او د اضافي مطالبو درلودونکی وباله. کاین وویل چې دغه قانون د مشکوکو کسانو په نیولو کې چارواکو ته خلاص لاس ورکوي چې دا کار د پخوا څخه لا په پاکستان کې عام دی. د دې قانون ترتیبونکي وایي چې دغه ضروري ده چې د تروریزم پیښو او مسئلو زیات تحقیقات وشي. د هیومن رایټس واچ مؤسسې ویلي چې دغه نوی قانون به د بیان ازادي، خصوصي ژوند، سوله ایزې غونډې او د حفاظت او ساتنې اصول تر پښو لاندې کړي چې دا ټول د ملکي او سیاسي حقونو په هغه نړیوال تړون کې مطرح شوي دي چې پاکستان هم هغه په 2010 کال کې لاسلیک کړی دی. ویل کېږي د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین به دغه قانون په څو ورځو کې توشیح کړي. هغه په دې اونۍ کې د سنا مجلس منظور کړی و. امریکایان په ټول امریکا کې د برتانیې څخه د خپل ملک د استقلال 218 کالیزه په رسمي ګذشتونو، میلو او اور لوبو او کنسرتونو نمانځي. په واشنگټن کې د جولای د 24 یا د امریکا د ازادۍ د جشن په پروګرامونو کې دا پروګرام همسته چې هنرمندان د ټامس جیفرسن، بنجامین فرانکلین او د جان ادمز د تاریخي شخصیتونو نقش لوبوي او د خپلواکۍ اعلامیه لولي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ د ورځې له کبله جمهور رئیس براک اوباما ته مبارکي ویلي او د روسیې او د دغه هیواد ترمنځ د شو اړیکو غوښتنه کړې ده. شاغلی پوتین پرون د جمعې په ورځ په خپل پیغام کې هیله څرګنده کړې چې د دواړو ملکونو ترمنځ اوسني خړ پړ روابط به د عملي او مساوي بنسټ د اصولو سره سم شسي که څه هم چې اختلافونه سره لري. د روسیې جمهور رئیس وویل چې دواړه هیوادونه د نړیوال ثبات او امنیت حفاظت او ساتنې لپاره خاص مسؤلیت لري او له همدې کبله باید د ټولې نړۍ په ګټه همکاري سره وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بله اونۍ د لاتینې امریکا یو مهم سفر پیل کوي او مخکې له دې چې په برازیل کې د 5 هیوادونو چې اقتصاد یې تازه په وده کې دی او هغه برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا ده، عالی جرګه پیل سي غواړي اول کیوبا او ارجنټین ته ولاړ سي. کرملین ویل دی چې ښاغلی پوتین بله جمعه کیوبا ته ځي. هلته به هغه د کیوبا د جمهور رئیس پاول کاسترو او د کیوبا د انقلاب د پلار فیدل کاسترو سره وګوري. او د اسرائیلو پولیسو پرون د جمعې په ورځ په ختیځ بیت المقدس کې په داسې حال کې د فلسطیني مظاهرچیانو سره اخو ډب کړی دی چې په زرګونو خلک راغونډ شوي وو او د هغه تنکي ځوان په مرګ باندې ویر او ماتم کاوه چې په یو غچ اخیستونکي حمله کې وژل شوي دي. فلسطیني مظاهرچیانو په اسرائیلو لوی پولیسو باندې د ډبرو واري وکړل او په جواب کې پولیسو په هغوی باندې اوښکې بهاوونکي ګاز او کڼوونکي بمونه استعمال کړل. دا دریمه ورځ وه چې فلسطینیان مظاهرې کوي. د عراق ستر اعظم نوري مالکي هوډ کړی چې د دریمې دورې لپاره به هم مبارزه وکړي. دا خبرونه